سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په دزو هغه موتاریزانو ته مرګوب لا اوختی چې لڅو میاشت رئیس د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتک د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې فرلات وهله د فرلات ویاند صادق سګزین د ازادي رادیو مشال څنګه تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیان دي هغه هم دا رنګ ویلی دي چې شاوخوا 50 پرلتوال پولیسو لزانو سره وړي دي د کوټې د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیټو ویل چې دوی د دې اداو په اړه معلومات راغونډوي ورسره لدی چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ د 2023 کال د اکتوبر له 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دي د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره هغه خپل دند استعفا کړی چې پرستنیو کې راغلی هغه د 25 کیلوګرامه سرو زرو په قاچاغ باندې تورن شوې ده اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاغ په تړاو سند لیکلی خو لیکلی دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي زکی وردک له دریو کلو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و او تم ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي دا په داسې حال کې ده چې 300 میاشت راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د می دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ ورسوه په دې مناسبت د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندیښنه ښکاره شوې وه چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو آزادي محدوده شوې او خبریالان تر فشار لاندې دي ګرش به رسنیو فعالیت درولی او سلګونه خبریالان له هیواد وتلی دي خو اوس د انټرنیټ اثر دی دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلی د خبر سرچینې او د رسنیو بڼه بدله شوې او لا هم بدلی شي انټرنیټ دومره ستر بدلون راوسته چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسی رنګ ورکړی اوس ډیر خلک د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړي دي ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په ژر خبرولو کې رول لوبولی بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولی دی خو ډیرو نورو پدیدو په شان ټولنیزې شبکې له عیبونو خالی هم نه دي ځینې کسان له دغو شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي ځینې د شکنځلو او سپکو سپورو ویلو لپاره په روانه خپرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزوو او په دې هم شغیږو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ژورنالیست محترمه مریم بارکزی د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مشر شاغله حجت الله مجددی او همدارس په جرمنی کې مشت خبریال او ژورنالیست شاغله خوشحال آصفی درنو میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ورزو محترم بارکزی ته ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر رسول کې څومره تغییر راوستي دی
سلامونه تاسو تاسو ټول قدرمنو لیدونکو ته تاسو د سوال په جواب کې وځوم چې خولې یا ټولنیز رسنۍ د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیا وې را منځته کړې دي او څنګه چې په یو کله چې نوې شی په ټولنه کې منځته راځي سره لدې چې مثبت تاثیرات لري منفي اغیزې هم کولای شي ولري او اوس مهال کوو ګورو هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا خو تلیفون لري هغه یو ژورنالیست ځان بولی او هر هغه خبر چې غوړی هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې سره خبر کې او نور خلکو سره هغه شریک کړي. خو هغه رنګ چې ما ویل د په ژورنالیزم کې اسانتیا رامنځته کړي او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک د یو هیواد خلک لبل هیواد خلک سره وصل کړي او یا هم کله چې یو پیخه پیخیږي هغه د نړیوالې ټول هیوادونو ته یا خلکو ته خبرتیا ورکړي او ورسوي. هغه سه منفي اغیزې هم لري ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیزې رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کره او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیزو رسنیو کې او دقیق معلومات نه نشري چې دا خپل په ټولنه کې ځینې منفي اغیزې.
ډیر مننه سلامت حسین محترم بارکزی. شاغله مجددی ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه. لمړی تاسو ته سلامونه وړاندې کوم اغله مریم او ګران اورورا سفی صاحب ته او د آزادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. هغه څه چې غلې مریم دغه برخې ته اشاره وکړ د کې شک نشته چې خواله رسنۍ لکه نورو رسنیو نړۍ سره نږدې کړې ده او هغه چې وایو یو دهکدې ته یو کلی ته سره ورته کړې ده او د هر رسنیونه هر رسنی زر د زن موضوعات ټول سره شریکوي او بیا زن خو د نور رسنی خدا زنګړتیا ولري چې دا صفاتونه لري چې هغه په یو د خاص وخت باندې خبرونه لري. خدا د هر چا په لاس کې دی او هر وخت چوغواړی او شای کولای شي چې ټول سره شریک کړي. خو په ورته وخت کې استونزې هم لري. اما که چې اکثرا په همدغه نظر
بله استونزې د یو سره سو مجددي صاحب ډېر مننه لطف وکړو استونزو باندې به هم خبري وکړو شنه شي وای اول صفاتونه وشي هغه شاړ خونه بیان شي بیا به وروسته په نیمګړتیا او منفي اړخونو باندې هم خبري وکړو. آصف صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر خواله رسنیو د بیان په ازادي کې څومره رول لوبولی دی د څومره کومک یې ورسره کړی دی؟
ډیر زیاته مننه څاروان صاحب زما سلامونه او نیکی هیله هم مننه یا درنو میلمنو ته جناب مجددی صاحب او غلی بارکزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زبا په نظر جناب څاروان صاحب کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو دا د ملا دی تیر په هیڅ په مطبوعاتو پر رسنیو کې خپل راغند رول لوبولای دی او دا د ورځ په تیریدو سره دغه رول ډیر پر رنگ کیږي او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کیږي د معلوماتو پر سوالو کې د یو بل په نږدې کولو کې د ټولنیزو اړیکو په تامینولو او ټینګولو کې د خلکو د پوهاوی په لوړولو کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک انستګرام ټویټر یوټیوب او داسې نور ټولنیزې رسنۍ د ورځې په تیرېدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي. نن د هر چا په جوب کې په ټوله نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ. نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر تلویزیون او رادیو نه اوري تلویزیون نه ګوري بلکې فیسبوک ګوري ټویټر تعقیبوي انستګرام ګوري یوټیوب ګوري د خپل معلوماتو د لوړولو په خاطر د خبرولو په خاطر دا چې څه پیښیږي په سیاسي اقتصادي ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټوله نړۍ کې او دغه رول د ورځې په تیرېدو سره کله چې موږ د ډیجیټالیزم یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي.
بله ډېر مننه کور ودان آصف صاحب. محترمه بارکزی ستاسو په نظر وروسته مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی د غټو رسنیو انحصار هم تا کم کړی دی. څه فکر کوي چې څومره دې غټو رسنیو انحصار کم کړی دی؟ مخکې آصفي صاحب اشاره وکړه چې وایي په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره، بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي.
دا ښکاره خبر ده چې ورځ تر بلې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي، هغه پخوانی کم وسیله چې د خبر د خپرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاسه ورکوي. څنګه چې پوهیږي، اول کله رادیو چاپي رسنۍ وي، رادیو منځته راغله، تلویزیون، او کله چې ټولنیزې رسنۍ منځته راغله، د تلویزیون ارزښت لږ څه ښکته راغی او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه زیاتره استفاده کوي. خو دا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې هغه ډول چې زمونږ ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ که په تلویزیون کې شتون لري، هغه اوس په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسره په ارتباط کې دي او خپل د ټولنیزو شبکو له لارې کولی شي هغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي. چې مثلا بی بی سي د ازادي راډیو هم اوس موږ د ټولنیزو رسنیو له لارې د خبرونه خپرو، ځکه دا ولې؟ ځکه چې اوس هغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دي، په تلویزیون کې یا امکانات کم دي او یا هم کومه وګوري یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري، شاید صرف په هغه هیواد کې اوسي. مګر د ټولنیزو رسنیو له لارې کولای شي چې موږ په ټول نړۍ کې خپل مخاطبان ولرو، له بیلابیل هیوادونو څخه موږ لیدونکي ولرو چې هغه هم وشي کولای زموږ له خبرونو څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونې له لارې موږ غواړو خلکو ته ورسوو، د دنیا په هر نقطه کې چې یو شي کولای شو هغه ته هغه معلومات ورسوو په ډیر اسانتیا سره. او ورځ تر بلې ټکنالوژي مخ پر مختګ کوي او د رسنیو بڼه تغییر کوي. او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنی نه ده چې کومې رسنۍ چې په له پخوانیو ټکنالوژۍ څخه استفاده کوله هغه ته به څوک مراجعه نه کوي، هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژۍ څخه د خپلې رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی مجددي، په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي، البته دا ټوله دنیا وایي، خلق هم وای، تر څه حد پوری خلق انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د خصوصي او بخشي خصوصا د ټولنیزي شبکې څومره کتلې شي؟ په افغانستان کې خو څناڅه بندیزونه هم دي په ځینو سایټونو باندې.
سارون صاحب، دا لکه یو احتیاط غونډه ده، موږ تاسو یو څه معلومات پی لرو که څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي، او مګر یو څه اوس یو څه انټرنیټ هم ارزانه شوی دی د پخوانه، او یو څه پراخه شوی هم دی. نو تر هغه عمره چې موږ معلومات لرو، نو د هر چا مغزه چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ، د هر چا په جیب باندې یو تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو داسې که موږ ووایو که چا دومره څوک دومره مالي امکانات هم نه لري، مګر بیا هم د یو څه ایم بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه نه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسی لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر بحث هم شوی دی، هغه عمره چې یو محدودیتونو باندې کار کوي، د هغه پرخلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي، د محدودیتونو رامنځته کوي، د هغه د حل لپاره هم ځینې سافټویرونه رامنځته کوي چې هغه نه استفاده کوي، او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې داسې تاثیر نه دی کړی او منل شوی هم نه دی، او کولی شي ځینې چې د هماغه دغه نه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولی شي چې خپل ځان نړۍ سره وصل کی او هر څه چې وګوري هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواله رسنه کې راځي هغه ته لاسرسی ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان. آصفی صاحب، ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې ده، وای دا خبر حقیقي ده او کسی فیسبوکی خبر دی. دا اصطلاح یا دا عبارت اسی پاسی شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب، زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملي او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه راډیو آزادي، لکه دوچه ویلې، لکه سره امریکا او امریکا غاک او داسې نورې رسنۍ او همدارنګ داسې نورې ملي رسنۍ لکه طلوع او آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه، دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر او انستګرام فعال دي، د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري، ځکه دوی پایست یو ارګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیوال معتبر رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي او په هغې باندې یو لوی فیصدي باندې زه کولی شم دا ادعا وکړم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبریالان دي چې مخکې په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو، ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خپروي. دی دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خپروي خلک په باور لري، ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په هغه رسنۍ کې چې کار کړی دی ترلاسه کړی دی، تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلی دی او یو لویه فیصدي خلک په هغه باور کوي، ځکه وي فلانی خان دا خبر په فیسبوک خپور کړی دی یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک، دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي، لکه چې ما مخکې یادونه وکړه، نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري، انټرنیټ لري، فیسبوک کاروي، انستګرام کاروي، ټویټر کاروي، یو څه چې ویني د هغې څخه ویډیو اخلي، هغه ثبتوي یا انځور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي. دغه دریمه برخه کې، دغه دریمه کټګوري وګړي چې هغه ته سټیزن شپ ژورنالیزم وایي، دا د عامو خلکو، د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي. همدغه دریمه برخه خلک کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مه کوئ، دا یو فیسبوکي خبر دی. تاسو ورشي مثلا راډیو آزادي ته د فیسبوک پاڼه وګورئ، تاسو ورشي مثلا د امریکا غک د فیسبوک پاڼه وګورئ، یا الجزیره، یا سی ان ان، یا مثلا ټولو نیوز، یا آریانا نیوز، نو بیا دغلته لکه ستوندې شتون لري، ځکه څو چې ته خپل اعتماد او باور د خلکو ترلاسه کوي دا وخت نیسي. ته باید هڅه دا وکړې چې پایست یو سټیزن ژورنالیست چې کارم کوي او انځور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلی حال دې بیانوي، په هغې کې باید قومي و مذهبي و سمتي و شخصي مسایل شتون ونه لري، او بېطرفي، سرعت او دقت باید رعایت شوي وي. نو د وخت په تېرېدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي ترلاسه شي.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان. محترمې بارکزی، له دې سره سره ځینې خلک، شاید هم ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې چې څه خپریږي په هغه باور کوي، کله ناکله هم له داسې کسانو نه هغه لیدلی دي، خبرې مو اورېدلی دي چې د یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا د باور وړ نه وي، چې وایي هغه داسې لیکلي دي بنان دا خبره حقیقت لري. خو څه فکر کوي چې همدغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنیو باندې منفي اثر کړی دی؟ کله ناکله چې د یوې دا ډول رسنۍ یا یوه داسې شخص خبر غلط ثابت شي، فکر نه کوي چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي؟
دا خو ښکاره خبره ده، کله چې یو معتبره رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې کوم خبر چې کره او دقیق ونه وسی خپور کې، هغه خپل اعتبار ته لاسه ورکوي. خو کله چې یو رسنۍ د اعتبار وړ رسنۍ وسی، هغه هیڅکله داس خبر نه خپروي چې هغه کره یا دقیق ونه وسی. مګر ځینې وخت که موږ وګورو مثلا د ازادي راډیو په نوم باندې یا د بی بی سي په نوم باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوي دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي یو اصلی دی او یا کم یو هم جعلی دی، نو ځکه ځینی وخت دا مشکل منځته راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي راډیو اصلي پیج اونو سی او د هغه څخه ځینی غلط معلومات یا غلط خبر خپروي، او هغه د دې سبب کېږي خبر داسې دی کله چې خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې کله چې یو نفر هغه خبر ولسر هغه خبر ډیر زر خپروي، خبره د خلکو ترمنځ ډیر زر خپریږي، خصوصا په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو رسنیو کې. هغه متاسفانه زمونږ په ټولنه کې خلک ډیر زر باور کوي، دا نه ګوري، ته فکر نه کوي چې همدغه کومه فیسبوک پیج چې ما د رسنۍ لیدلی ده آیا اصلي دی یا هم جعلی دی. زیاتره خلک شته دي چې په جعلی فیسبوک پیجونو باندې باور کوي، او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې هلته خپور شوی هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیزې کولای شي ولري دا جعلی فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه، او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي. پرته له رسنۍ څخه که موږ وګورو همدا جعلی اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي، هغه حتی خلک وژل شوي دي په همدا باندې، ځکه چې د جعلی اکاونټونو څخه ډېر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامی شوی ده او یو نفاق په ټولنه کې منځ سره وړي. طبعا هغه څه چې ما وویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې سهولتونه خلکو ته منځ سره وړي څومره چې مثبت اغیز لري، تر بل خوا منفي اغیز هم لري. خو تر ټولو ښه به دا وي چې کله ټکنالوژي یا نوی شی په ټولنه کې منځ ته راځي باید د هغې ټکنالوژي څخه د استفادې یا د ګټې اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وښودل شي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مجددي، اوس خو ای آی یا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم څیرې بدلوي، جوړوي جالی هم جوړولی شي. څه فکر کوئ چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نه کړي نور هم؟
اما قصه چه دغه مسائل و تا اعتبار پا برخه که یو سه تبصره و شو، نو اگه بیا اوس خلق دی بندی پویگی چه یا فیک خبر یا فیک.
بله اصلی سوال هم دا اوز ما تشتاسی ورت اشاره وکره چه خلق چوم را پوییشی؟ فکر کوی چه دیر خلق پا دی پوییشی او که دیر کم خلق دی چه متوجه دی؟
اگه برخ خلق چه ضرورت پا دی لری چه باید دسی مسائل ورته تراو لري او اغوی باید اغیز لري اغوی بنده، نو اغوی دغه مسائل دا تفکیک کولی شي. همه قصه چه اصفی سب دیر پا دغه بنده اغا دره کتگوری و بنده چه دغه خبرون ویشل یا اغل بارکسای اغا معلومات چوار کرد، نو اوس اول وقتو که خواستون زوا او دستم نده چه اوس اغا کلی و بنده که مک دسته دغه او کچه اغویم دغه مسائل بنده پویگی. خب مگر ما لکه چه مخ که اویل اغا برخه که چه تصمیم نیویم که ده اغا برخه چه اغا خبر او اغا معلومات برده دیر ارین او ضرور ده او اغا طولن بنده تاثیر کهی هغه خلکو اغا مؤثر خلکو چه دغه مسائل تعقیبوی هغوی بیا یو سه دغه معلومات او درک پیدا کرده چه څنګه اغا واقعی خبر یا غیر واقعی با وجود دیده چه دسته فیک اکاونتون اشته ده څنګه چه ویل شو فیک معلومات او هر برخه که غیر واقعی معلومات اخباریگی. خب مگر دا دده ورتیا یا سه پیدا شویده، حتی که زویم چه پا کلیو بندو که دغه درک او دغه پا دغه سو کلن چه دا طول رسانه او دا سوشل میدیا که لسرسه لری او زموک خلق هم طول دسته یو سیاسی پو هم پیدا کرده، نو دغه مسائلو بنده تر یو حد پوری دغه کې دې کې دې شک نشته چې اغیز لري، دا یو څه اغیز لري مګر تر یو حد پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیر مننه او کڅوک لا پوم نیوینو و میشته چې په تدریج پوه شي. اوس به واشو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو او تاسو درو سروالو میلمنو ته نبی الله زابلای دا وخله غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای سي.
مننه کوم سروان صاحب ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړی ده چې خواله رسنیو سره همداشان فیسبوک ټویټر همداسې ټولو رسنیو سره ځوانان واقعا دې وخته چې ډېر زیات مصروفه دي هغه هم ځینې به واقعا ډیری به شو استفاده ورنه کوي. زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو لږ څه توجه وکړو لږ څه خپل وخت هم ارزښت ورکړو له خواله رسنیو سره به موږ ډېر ښه ملګري پیدا کړو ډېر ښه لوستونکي به یو او ډېر ښه لیدونکي به یو او ډېر ښه هر څه لاست دین راوړو. خیر خو ځینی کسان داسې هم وایي چې خواله رسنۍ ځوانان بیکاره کړي دي او منفي څه لاست دین راوړي. نو په ټوله کې مې له میلمنو نه هم دوه پوښتنې دي. اول له مشر میلمه مجددي صاحب نه مې پوښتنه همدا ده کله چې مثلا کتان درته وښیم که هر څوک په ټوله کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیزې رسنۍ کاروي په هغه ټولنیزې رسنۍ کې ډېر ملګري پیدا کوي آیا دغه ملګري څومره رښتینی چې موږ ته ځان ماری پکوی هغه مری رښتینی دي کنه؟ او دوه من پښتنه می یا خور نه یا سپی صاحب نه ده هغه دا چې خوال رسنیو آیا کومه یو داسې رسنی پاتې شوی ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د دانورو رسنیو تر یو حد رنگ نه ده ور تناڅه خراب کړی په یعنی ټیک ټاک تناڅه منفي شیان نه پکې پیدا کیږي ټیک ټاک نور ته رسنیو ته پکې ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي. مننه.
مننه کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
مننه ستړی مسه جنابي تکل صاحب سره غلاست او ټول میلمنو ته مختاج
سلام مهرباني کوي.
زه افغان یارم د هلمند د چې شایسته موضوع متاکله ده دغه ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا زموږ ځوانان تر مثبت استفادې منفي استفاده ډېره ځنډ کوي بلخصوص موږ د افغانستان ځوانان در شیم که موږ وګورو دلته اوس بېخي زیات خلک یې کاروي لکه څنګه چې مخکنی اوریدونکي وویل چې یو څوک پر فیسبوک ټویټر واټساپ یا داسانې نورو کې ملګري لري دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي ځان هغه متقابل طرف ته یو داسانې ښه او هغه ورشي هغه د ځان رنګ ورته بل ډول ورشي خو البته په عمل کې هغه څه نه وي او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه د شانته متوجه وشي په ډېره زیاته پیمانه دغه شانته اوس مخه کړې ده چې دغه ټولنیزې رسنۍ دي په هغه کې مثبت څه نه کاروي چې هغه څه دی په شکې ترلاسه کړي چې د ده د درسو مطابق وي یا د ده په ژوند کې یو ښه مهم پرمختګ راوستلی شي دغه څه پر ځای دوی عبس څه کاروي هغه دغه شانې څه چې بې اودس کوي ګټه نه لري او نه هم د ولس نه هم د ټولنې لپاره کوم څه وي نو دغه شانې منفي اړخ یې زه تر دغه اړخ ډېر بولم خو البته میلمنو چې دغه یوه پوښتنه چې دوی اوریدونکو ته یو وضاحت ورکړي موږ اوریدونکو څنګه کولی شي په کومه برخه کې کولی شي چې دا مثبت وکاروي په دغه اړوند کې څه وضاحت
ډیره مننه سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم منتظر دی بیا به ورشو میلمنو ته که سم اوریدونکی ډیر زیات دی ټولو ته خو نوبت نشو ورکولی لږ وروسته به نور ته نوبت ورکړو مهرباني کوئ.
ډیر زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب محترمه تاسو او همدارنګه میلمنو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه اختر محمد قادر یم دلمن
ته مهرباني کوئ خادم صاحب یو څه ژر
ډیر مننه پلن ټکی به زه تاسو نو زړه سره شریک کړم البته لن خبرې به وکړم زموږ واکان چې دغه د اکثر اثر کې وسه ډیر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې اخته دي خو ځینې خلک د میلمنو څخه دا پوښتنه لري ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي یا نشرات کوي یا م خپل ځغ به خدمت په دور باندې وګچته وي او ځینې دا داسې وي چې د خپل شهرت په اړه باندې نو په ډاډ باندې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې هغه هغه کسان چې د شهرت په اړه باندې پرسنل کې کار کوي یا خپل نظرونه څرګندوي یوازې د خپل د نامه د په اړه باندې د خپل ځخ په اړه باندې دی ته پیغام لري.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان وس په ورشو ملمنو ته آصفی صاحب لمړی تاسو ډیرو شکایت درلو چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو شی استفاده نه کوي منفی استفاده کوي دا خبره تر څه حد پورې سمه ده
متاسفانه څاروان صاحب دا خبره تر یو ډیر بریده پورې رښتیا ده او سمه ده ستونزه په خپله دغه ټولنیزو رسنیو کې شتون نه لري څنګه زمونږ ورور د غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود ټیک ټاک داسې یو پلیټ فارم دی چې هغه ډیر یو ښه پلیټ فارم دی اما تاسف په دې کې دی چې موږ دغه پلیټ فارم د قومي مذهبي سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالو تاسو یو سر کې څاروان صاحب دغه ټیک ټاک ته ورته کې چې موږ افغانان د شپیتونه د او یو فساد نه زیات په څه باندې بوختي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی همداسې فیسبوک تر واخلات ټویټر کې خدا مسایل نشته ټویټر داسې یو خبری معلوماتي او سیاسي پلیټ فارم دی انستګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلیټ فارم دی فیسبوک هم همداسې اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي مذهبي او سمتي مسایلو ته لارا واره کیږي او دوه مسایل کله موږ وهل کیږي او یو تیر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروف دي هغه مثلا د غوی لوړ زده کړې د غوی پوهاوی د غوی کاري تجربه او د غوی هغه د پوهې کچه ډیره ټیټه ده متاسفانه اما چې تاسو وګورئ په ټویټر کې یو تیر زیات کسان دي په هوی کچه لوړه ده همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلیټ فارم دی چې موږ کولی شو ترې معلومات ترلاسه کړو د خپلې پوهاوی په کچه کې رغنده رول لوبولی شي حتی تاسو کولی شئ نن د فیسبوک څخه د یوټیوب څخه د انسټاګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ که چېرې تاسو یوه کمره یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسیږئ او خپله تولید وکړئ
لیکن یو شمیر دا سه همشته چې وای دا تاسو د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي وای کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډیر خلک یې ګوري بنان پیسې ګټي اما کدی علمی خبرې وکړي د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري په هغه باندې بیا ډیر خلک نشي راټولولی ډیر خلک لیدونکي نه وي لیدونکي ومند هغه شان ګوري چې ډېر جنجال پکې مناقشه وي پکې هغه ډېر شی ګوري نو په یو شکل سره دغه خلک په خپله د دې باعث کیږي چې همدا ډول خلک تشویق کړي چې لا قومي او مذهبي او نور ناسمو مسایلو ته لمن ووهي
متاسفانه زه کاملا موافق یم زه شخصا څاروان صاحب دا کار زه خپله کوم زه خپله یوټیوب چینل لرم فیسبوک کې فعال یم 15 کاله کې انستګرام کې او همداسې ټویټر کې هغه خبرونه چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي یا اقتصادي دي یا تولیدي دي یا د فکر او د یو مفکورې تولیدي اړخ لري یا پراونشناسي موضوعاتو باندې دي یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو باندې دي چې څنګه کولای شو د خپلو خلکو پوهاوی لوړ کړو ولې متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري او که چېرې تاسو ټیک ټاک ته ورشئ یا فیسبوک ته چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهېږي او د خبرونې موضوع یې هیڅ هم نه ده هیڅ ارزښت هم نه لري بس دوه درې نفره ناست یو بل ته کنځلي کوي د یو بل قومونو ته د یو بل مذهب ته د یو بل دین ته هغلته 10,000 10,000 15,000 کسان لایف تنه هغه خبرونې ګوري او دا 10,000 10,000 کسان څوک دي خو دا اکثر یې افغانان دي نو افغانان متاسفانه دا زه باید ووایم او اعتراف وکړم چې منفي شیان زیات خوښوي ځکه زمونږ هغه لویه فیصدي وګړي بې سواده دي او یو څه منفی چې وي او یو څه چې مثلا د قانون د اخلاقو نه وتلې مسایل وي هغه زیات خوښوي هغه هغه خبرونې ګوري ګرام خلک دي ګناه په خپل خلکو کې ده چې سم شای علمي شای او ګټور شای دوی نه ګوري نه اوري او بیا ځي داسو شایانو ته چې هغه هیڅ ارزښت نه لري او متاسفانه څاروان صاحب د دې ورځې په تیریدو سره دغه فرهنګ ترویجیږي دود کیږي په ټول افغانانو کې اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې وایي علمي خبرونه جوړه کړي سل لیدونکي یا 200 یا 300 نفر ګوري او یو څوک چې منفي خبرونه جوړه کړي په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري خبري ارزښت هم نه لري ولې هغه لازره یا شل زره یا دیر زره کسان ګوري نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي دوی ځي همداسې خبرونه جوړوي ځکه د بازار اړتیا عم دادا چې دا خلک ګوري موږ چې څه جوړو څه تولیدو خو خلکو ته تولیدو نو ګرام خپل خلک دي چې خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمي خبرونه وګوري او وایي
بله ډیره زیاته مننه کور ودان مجددی صاحب یو اوریدون کې موږ ویل چې ټولنیزو شبکو خلق له مطالعه ایستلې دي په خو به کتاب لوست وس ټول ورس موبایل ته ګوري او کله دی یو پوسټ وګوره کله دی بل پوسټ وګوره څومره ورسره موافق یاست؟
بله پخته با او بخی ساروان سبزه دسی اول آواز استاسو راتران آقای مخاطب زیم دی که شک نشته یو استونزه چه پدق برخه که رامسته شوه دی زمود به چاپی خپراوانو اغا ارزخت لاس ور کرده دی او مطالعه هم ده کتاب مطالعه هم لاس ور کرده دی کسی هم دلتا میوسه معلومات سوک معلومات تا لسرسه لری او مطالعه لری مگر اغا دسه دقیق او مطمئن نوی لکه چه کتاب ده یا چاپی اخپراوانه ده دا یو بد اغیز کرده او دا ده خصوصا دنن افغانستان که ده اندیخنه ورده حس سوک زه چه گورم حتی موږ په خپل دومره لیوالتیا نه لرو چې دغه چاپی رسنه یو ته لاړ شو یا هم کتاب مطالعه کو که چیرې یو معلومات غواړو چې پیدا کو د دې پر ځای چې کتاب پلورنځی ته لاړ شو او هغه ځای نه یو کتاب واخلو زو ګوګل کې سرچ کوو او دا به مهم دا دقیقه نه ده چې دا آیا دا یو رښتینی معلومات دی که یو څه دغه د نو دا یو بد اغیزه کړی دی او دې لپاره ضرور دی چې دغه برخه کې ځینې کمپاینونه په لاره واچول شي ځینې ګامونه اوچت شي چې موږ دا دې کې شک نشته چې موږ دا درولی نه شو دا ټکنالوژي ورځ تر بله پرمخ ځي همداسې چې فیسبوک و تویتر و انستاگرام و دانور و یوتیوب و تک تاک ورستر بولا دقا سافتیاره نبزیاتی گی تکنالوژی با پرمختک گی خو مگر مکتا لازم ده چه مکتا اخبال اصلی موضوعات و تا چه ده مطالعه فرهنگ ده ده کتاب ویل و فرهنگ ده ده چاپی اخبارون فرهنگ اغا پیل پرواد کارو بعد ساتل
بله دیر زیاد منه نموجه دیسیم محترمی باریگزی ستاسو به نظر ټولنیزو شبکو دی حکومتونو لانحصار د رسنیو پیستلو که چمره رول لو باولی ری یه وقت دستی او چه هر څه چې باید حکومت په خوښه واغه بخپریدل څه چې به نو خوښه غبه نه خپریدل اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړی ده
دقیقا ده خو مونږ ټول شاهد یو چې ټولنیزو رسنیو دا محدودیت کاملا له منځه وړی دی او دا چې پخوا ځینې رسنیو حق نه درلوده چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړي او خپرې کړي او پرته له هغې ځینې خبرونه به و چې اجازه به سانسورېدل او اجازه به یې د خپرېدو اجازه به یې نه درلودله خو خوله رسنیو به هغه خپورو خلکو به خپرو کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل په خواله رسنه یا ټولنیز رسنه یو کې خبرول کړ مګر تر ډیر حدا پورې دا محدودیتونه زمالو نظر بیا هم لمنځه نه دي تللي زبر د شخصي تجربه نه وایم که د جمهوریت دورې کې مونږ ګورو کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګي بریچ کېده یا یو انفجار کېده په سوشل میډیا کې که د بی بی سی و که د ازادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه که مونږ هماغه محلي رسنۍ تلو نیوز و آریانا و بل چینلونو ټولنیز رسنۍ ته کوم څار وخت د هغه خبر پړه به ټول جزئیات په ټولنیز رسنۍ کې خبرېده، مګر اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګ برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د ټلو نیوز یا د آریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کوم. صرف شاید که ډېر وویل شي همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات موږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا چې دا خبرونه زیاتره موږ د هغه کسان نه اورو چې په رسنۍ کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله او د شاهد هم یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چا یې ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او دا ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډېره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولېږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خوالی دا دی چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولی شي چې هغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انستاګرام یا ټویټر کې خپور کړي. د هغه له طریقه کولی شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، حتی عام خلکو ته خطر وجود لري. شاید د هغې ادارې هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته. مهرباني کوي آزادي راډیو دا لطفا لنډې خبرې وکړي.
افغانستان کې هیواد کې د خلکو فکری دغه کم دی، رشد یې کم دی، نو د ټولنیزو رسنیو څخه زیات منفي ګټه مخکې یا سمتی یا زبانی یا قومي تعصبونه پکې د کریک خبرونه ډېر بحث ته ډېر باندې علمي بحثونه ته کم پام کیږي. په ټول موږ ځینې شایعات هم د ټولنیزو رسنیو د لارې خپرېږي. نه هدف مې دا دی په هغه ټولنې کې چې د فکري لحاظ ډېر رسېدلي نه وي، کې د ټولنیزو رسنیو د مثبتو ټکو ترمنځ منفي ټکي هم ډېر زیات ځان سره ولري. او یو پوښتنه به نن مېلمنو دا ولرم، نه پوهېږم چې څومره هغې پورې مربوط دی یا نه، ده تخنیک بشکی توکشته انا افغانستان کې د ځینې مخې مرسته ده د تشکیل د سپرونه لرو چې مثلا پر ځینې هوادنه کې په ټیکټاک باندې بندیز دی یا پر ځینې آنلاین ګیمونو بندیز دی، ولې د ځینې پروګرامونو د لارې کولای شو موږ هغې ته داخل شو. فکر کوي دا خبره به سمه وي چې په افغانستان کې په کلي ډول باندې یا په زیاته فیصدۍ باندې فیسبوک باندې محدودیت ولګي. ممکنه ده. مننه سر.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني. سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني، یو څه ژر خبرې وکئ. متاسفانه لکه چې تاسې خبرې نه کوئ. بل یوه ته به ورشو. بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني اجو صاحب توخی.
سروان صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته او میلمنو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم رسنۍ یو مهم شی ده. موږ خو ته خبرې سي د ازادۍ راډیو سره د دې او کلو رئیس رابطه ده. موږ سپین ږیري یو د پښتو کو انټرنیټ او انسټاګرام او د شان سره علاقه نه لرو، نو یوازې د ازادي راډیو او بي بي سي او اشنا راډیو تهران راډیو له دغه ځخه کار اخو. دغه مفتوښتي هم ډیره ګټه کړې ده. موږ له دې ځخه املاز د کړې ده، زبین د کړې نه مطلب خبرونه ځینې لاسته کوو. خاصتا د ازادي راډیو ډیره چټکه راډیو ده، ډیر زر موږ د پاره د ټولې نړۍ خاصتا د افغانستان خبرونه نشرهی. خسروان صاحب کله کله ستاسو داسې میلمانه یې چې هغه د امارت پر ضد ډېرې ستوخې خبرې کوي، لکه په تېره خبرونه کې نجیب آزاد صاحب موجود
سید وس آزاد صاحب نشته تاسو په دې برخه کې خبرې مکوي ټولنیزو رسنوی پاړه خبرې وکي که آزاد صاحب وای نو هغه جواب درکړی وس نشته نو
خیر یو پښتنه لرم هغه وغوته مشرکین وویل له مسترم مجدید صاحب د خمې دا پښتنه ده سی آیا په افغانستان کې تر کومه حده پورې مطبوعاتو ته ازادي شته او یو چاپي خپرونې سي هغه په قلم یا په کمپیوټر باندې نشریږي دا څونه په کابل یا په نورو ولایاتو کې څونه وجود لري او یا نه لري مننه
سید ډیره زیاته مننه کور ودان خیر اوس به ورشو میلمنو ته لومړی مجددی صاحب تاسو ځواب ورکړئ توخی ته بیا به نورو ته ورشو نورو پوښتنو ته به نور میلمانه ځواب وایي دې ته په پام چې مجددی صاحب په افغانستان کې دی موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو کله ووایي چې خبرې کوم کله وایي چې ولا ما ته خطر پیښ نشي نو لما زه به نوم نه ښیم یا به خبرې نه کوم یو بل چاته ووایست نو دغه خبرې هم اوریدونکي دې په پام کې لري مجدد صاحب مهرباني
مننه د توخی صاحب په ځواب زه به هماغه د آغلی بارکزی پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم د دوی په ځواب هم شي همغسې چې دوی وویل چې پخوا یو چاودنه چې کېدل ټول رسنۍ ورته خبریالان لیږل او ډېر ورته په دغه باندې په ډېر یو شوق باندې ورته خبر جوړول خو اوس هغسې په دغه برخه کې هغسې نشته او زما په فکر هماغومره چې یو خبر خپرېږي چې دلته یو چاودنه شوې دی او فکر کوم همدومره به کافی وي تر څو چې موږ وایو چې دلته څومره وژل شوی دی او د هغوی عکسونه خپره کړو ویډیوګانې خپره کړو د ژوبل ویډیوګانې خپره کړو دا شیونه موږ تقریبا څلوېښت کاله لیدلی دی نور نو زه فکر کوم چې هغوی چې به هر کېم دی دغه شی دغه نه دی ډېر لیوالتیا نلری او موږ درنه افغانستان کې د دغه شی لیوالتیا نلرو چې لاسره دغه موضوع په اړه ډیر موږ ته معلومات ورکي او سوشل میډیا خو هغه څه چې بارځای خوري وویل چې ورته یو څه دغه کې په ټوله کې د بیان د ازادۍ او د خبري رسنۍ او د ازادۍ په اړه کې زه د صدقه حکم سنې خو هغه څه چې ساروان صاحب وویل د فکر کوي چې صوب چې افغانستان کې دغه رښتینې خبرې کولی نشي خو موږ کله چې د ځینې اجتماعي موضوعاتو د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د ښځینه د ښځو ستونزه ده چې د تحصیل موضوع موږ چې ګورو ټوله ورځ طلوع نیوز آریانا نیوز یک تلویزیون شمشاد ژوندون دا ټول په دغه موضوع او رادیوګانې هم
مجددی صاحب استاذ تر دې خبرې پورې دا استاذ خبره درسته ده چې کله موږ دغه بحثونه وینو په داخلي رسنیو کې لیکن یو شمېر ژورنالیستان چې موږ ورسره خبرې کوو هغه وایي چې د طالبانو د حکومت اصلي ستونزه دا ده چې قوانین نه لري یو هیواد چې اساسي قانون نه لري نور قوانین نه لري هلته مشکل په دې ځای کې ده چې مثلا یو خبریال په خوست کې په دې باندې نیول کیږي چې ولې دې له ښځینه اوریدونکو سره خبرې کړې دي یا یو بل په دې نیول کیږي چې ولې دې موسیقي خپره کړې ده لیکن په یو بل ولایت کې مثلا تاسو د کابل یادوي هلته بیا دا مشکل نشته یعنی د هر ځای د چارواکو سلیقه او نظر بیل دی نو اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې اوس قانون څه شی دی څه وکم څه ونه کم
ساروان صاحب که څه هم نوی قانون نشته وار په دې ټینګار شوی دی چې پخوانی قانون هغه د تطبیق وړ ده خو مګر په دغه برخه کې دې کې کابل کې هم څوک موسیقي نشي چلولی او پد اجتماعي او تفریحي برنامه کې خزه نشي کولای چې نارینه او خزه سره تماس ونیسي دا هغه چې په خوست کې دی په کابل کې هم دی ځنې طرز العملونه په دغه برخه کې شته دي او رسنه او تم ورکل شوه ده او خاص خاص طول و سر خبریم شوه ده ده که کابل، قندار، خوست او ننگرهار او مزار دا تو ایس توپیر نلاری که همه موسیقی پا کابل که هم نشر شی ور سر همه غصه چلن کی گی لکه چه پا خوست که واشه که دا پا مزار که هم گوشی که پا هر زای که گوشی نو دا مگر پا نور و مسائلو که دا ما بیا هم ضرور نده چیز تکرار وکم پده تکرار وکم خب پا نور و مسائلو که مگر تاسو پا داغ سوشل میدیا کن گورو که چیر داغ تلویزون افغانستان تلویزون که پا کم زایی که لیدل کی گی نه خب طول زایی که لیدل کی گی خب پا سوشل میدیا که تاوده بحثون مگر تاسو گورو چه پا هر موضوع بندی بحث کی گی یواز زی بیا هم دا آقل بارگزای پا موضوع بند زه باور لرم اما غصه چه اغوی ویل تیو دیر ویدیوگان نخ پریگی ده چاو دیرم فضل خدای زیاد نده که دهش پا میاشت که یا دو میاشت که یا سه دقه وشی خو اغم زه پخپلا که سوکر بنده هر طورم لگوی که هر سوی داغو دلیدلو لیوالتیا نلرم او بیخی دا گیرم پا امدغ مسائلو بنده سپین شو نور د خپل د هوادوال د وژلو کده هر ځای کې وي کده هر ژبه وي کده قوم وي کده هر ساحه وي د غوی د وژلو ویدیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم د غوی د د تاسو تاریخوال د نور دغه پات نه دی مو باید ټول په دې برخه کې کار وکړو استونزه حل شی دغه سه اجتماعی استونزه ده که ده تحصیلی استونزه ده ده هیواد جور شی نور نو بز ده دغه
دیره مننه مجدی سب آصفی سب تاسی مخکی اشاره وکړه چې ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څخه گټه وټم کېدی شي شاید یو شمېر اوریدونکي له دې موضوع خبر نه وي ټیک ټاک کاروي خو هسی پاسی کاروي وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی او نور ته بلکې ګټه رسوي چې د نورو ویډیوګانې ګوري د نور پروګرامونه ګوري که په دې اړه مې یو څه معلومات ورکړي چې څنګه کولای شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډېر خلک یې وګوري او د ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه څاروان صاحب څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډیره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي مخکې فیسبوک مثلا کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم هغه وخت د پیسو مثلا مطرح نه وه په فیسبوک کې دا وروستۍ درې څلورو کلونو کې زه متوجه شوی یم چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري دوی کولی شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنیو هیوادونو کې د سیمې په هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې په امریکې کې په کاناډا کې په استرالیا کې مثلا زه یوه بیلګه څاروان صاحب تاسو درکوم که څوک چیرې په افغانستان کې اوسېږي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې اوسېږي ځینې فرهنګونه ځینې دودونه مونږ لرو ځینې ښایسته ځایونه مونږ لرو ځینې تاریخي ځایونه مونږ لرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي لیوالتیا د دې لري چې وګوري د افغانان څخه د دودونو په اکله د رواجونو په اکله د بېلابېلو فرهنګونو په اکله په بېلابېلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي لکه مثلا بامیان قندهار وردک پنجشیر سمنګان کندوز بلخ او داسې نورو ځایونو کې ډېر ښکلې منظرې دي ډېر ښکلي دودونه رسم رواجونه شتون لري او ډېرې لویې تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غواړي هغې باندې معلومات ترلاسه کړي که چیرې مونږ په دغه برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو به یې په یوټیوب او فیسبوک کې واچوو هر څومره چې دا څاروان صاحب زیات ولیدل شي په هر زرو لیدونکو باندې د دریو نه تر اوو ډالرو یا ایرو ورکول کېږي همداسې که چیرې ستاسو ویډیو لس زره یا شل زره یا دېرش زره ولیدل شي بیا څو ځلې په سلهاو ځلې هغه شیار شي نورو ته ورسول شي او یوه ستونزه ستونزه څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولی هغه کسانو ته. نو هغه کسان چې غواړي د فیسبوک له لارې د یوټیوب له لارې د انسټاګرام له لارې پیسې پیدا کړي باید خپل ملګري خپل خپلوان په بهر کې اکاونټ ولري. اول د پیسې د دوی اکاونټ ته رسي، د دوی څخه مثلا کولی شي دوی افغانستان ته ولیږي. اما مستقیم دغه نن چې زیات شمېر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دي، دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه. دا پیسې دویم لاسته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا سالیا کې اوسیږي، دوی د افغانانو ته لیږل کیږي. ځکه دا د بانکي مسائل دي. دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره هغه رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري شتون نه لري، مستقیم رابطه شتون نه لري. نو د دوهم هیواد نه به کېدی چې دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته. فیسبوک کې تاسو کولی شئ ښه خپرونې جوړې کړئ، تاریخي، فرهنګي، کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ، ویډیو پرې جوړ کړئ، په مهمو او اړینو علمي موضوعات باندې تاسو کولی شئ خپرونې جوړې کړئ. که څوک یو کامره ولري، یو کامره ولري، یو مایک ولري، لاړ شي سفرونه دې وکړي د افغانستان درې دېرشو څلور دېرشو ولایتو ته، د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان کلیو ته. مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دي، لاړ شي مثلا د اته ولسوالۍ نه د ریپورټ یا خپرونې جوړې کړي، د خلکو سره خبرې وکړي، په فرهنګونو باندې، په رسم رواجونو باندې، په پخوانیو کیسو باندې دوی کولی شي خپرونې جوړې کړي. دا ډېر جالب تمامېږي د هغه افغانانو لپاره چې دلته دېرش کاله څلوېښت کاله اوسېږي او تر اوسه یې هغه سیمې نه دي لیدلې، تر اوسه یې هغه رسم رواجونه او دا ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري. نو همدغه خپرونې تاسو ورشي یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراعو کسانې ګوري، داسې خپرونې که جوړې شي ځکه دوی دا امکانات لري د افغانستان دننه او دوی کولی شي مثلا ښه کار، ښه عاید ولري، سربېره پر دې چې مستقیم دا پیسې نه شي ترلاسه کولی، هغه دویم یا دریم لاسم چې دا پیسې ترلاسه کوي دوی کولی شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړې کړي که زحمت
بله. ډیره زیاته مننه کورودان آصفی صاحب. محترم بارکزی، یو اوریدونکي مو ویل چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کمه ده، نو دا ډول خپرونې خصوصا دا چې له فیسبوک یا له ټیک ټاک نورو نه خپرې شي او کرکه خپروي دا ګټه نه کوي، ورته مضرې تمامېږي. او دوی دا نظرم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بندې شي. تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بندې شي بهتره ده، او که فکر کوئ چې بالاخره به په خلکو کې تغییر راشي؟
سروان صاحب، مخکې له دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم، فقط غواړم مجددي صاحب ته یو څه روښانه کړم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم برید یا کوم څه شی په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو. هدف مې دا دی چې اوس ناسم محدودیتونه په افغان رسنیو باندې، حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای. موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو، کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي، چا، چیرته، څنګه او څه وخت وشو. مګر دا جواب نه ورکول کیږي. او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بی طرف اوسو. نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي، دا تر یو حد د طالبان حکومت څخه د طرفداري په حساب کیږي. ټول به فکر کوي چې طالبان راغلل افغانستان کې آرام آرامي ده، سوله شته ده، انفجار نشته، انتحار نشته، هیڅ څه نشته. زما هدف د محدودیتونو څخه و، او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیرو جزئیاتو څخه، څونه نفر مړه شول، د چا د خوا او چا مسؤلیت واخسته. زما هدف د هغه جواب څخه و. او راوښوم ستاسو سوال ته دا چې په دا رسنۍ بند شي، دا زما نظر دا به یو ښه پایله ونه لري، چې ځکه دا رسنۍ بند شي تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیزې رسنۍ څخه استفاده کیږي د هغې د ګټه اخیستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته وښودل شي. څنګه کولی شي په مثبته لاره او د هغې څخه د مثبتې ګټه اخیستلو په مخه کولی شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي، په اوس زمانه کې کومګه وګورو ټولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی. حتی په ډیره هیوادونو کې د صرف شاید امده ټولنیز رسنۍ دي چې خلک کولای شي یو لبل څخه ارتباط وکولای شي، د دې لارې نه تحصیل وکړي، د دې لارې زده کړي، ډیر شیان زده کړي، زیاتره معلومات ترلاسه کړي. موږ شاید یو چې حتی زیاتره پوهنتونونه خپل درسونه ته آنلاین بڼه ورکړي، ته په آنلاین توګه خلک کولای شي چې خپل ډیپلوم ماستری په کچا او یا هم د لیسانس په کچا خپل ماستری ترلاسه کړي، خپل لیسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنیو د استعمال او د ګټه اخیستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښيي، څنګه کولای شي چې په مثبته لاره کې د دې رسنیو څخه کار واخلي. همغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځانه څخه مثبت او منفي اغیزې لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخلو، باید د هغه مثبت تاثیرات او مثبت اړخونو ته باید پام ولرو.
ډیره مننه، ډیره مننه محترمه مریم بریزی، افغان ژورنالیست و همدارس د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددی په جرمنی کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفی، مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.